نن ورځې د اهم خبرونو سر ټکی د خیبر پختونخوا په لکه مورات او باجوړ ضلعو کې په وسلوالو بریدونو کې درې پولیس اسکر وژل شوي او د ایس ایچ او په ګډون درې پولیس ژوبل شوي دي. پرون په ډیر اسماعیل خان کې هم په یو ترهګر برید کې دوه پوځیان وژل شوي او په سواد کې یو ځل بیا په زرګونو خلکو د بدامنۍ په ضد پولیسي پاسون کړی. اسلام آباد های کورټ په انټرنیټ کې د خندانو اچولو په اړه د یوې مقدمه په ضد حکومتي خواست رد کړي او سباله به په دې لړکه اورونه کوي. د آی ټی سره د تړلو کاروباریانو تنظیم چیرمن پاشا علي احسان د پاکستان مطبوعاتو ته ویلي په انټرنیټ کې د خندانو اچولو له امله تر 300 ملیون ډالر پورې نقصانونه روان دي. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن یو وار بیا د منځنی ختیځ په سفر دی او نن یې د اسرائیل د دورې په محل ویلي دا یو فیصله کون وخت ممکنه ده چې دا بهترین او اخیری موقع وي چې یرغملیان کورونو ته ستانه شي، جنگ بندي وکړي شي او هر څوک د مستقل امن په لور روان شي. او په راتلونکي نومبر میاشت کې د امریکای په صدارت تیز غل کې د خپل امیدوار رسمي اعلان د پاره د ډیموکراتیک پارټي قومي کنونشن نن شپه په شیکاګو ښار کې پیل کیږي. ډیموکراتیک ګوند بعد هیواد نائب صدر کاملا هیرس د صدارتي امیدوار په حیث اعلان کړی. د سرټکو سره تړلو او نورو رپورټونو لپاره د وی او ای ډیو سره مل پاتې شئ. هر کله درته وایو دا د وی او ای ډیو خبري خبرونه ده. نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2023 د اګست د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې تشپیلس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې یو بجې شوه ده. د دې خبرونه کوربزه يم نوشیروان کلندر، ما سره پروډوسر ده کلسوم کاکړ. د وی او ای ډیو دا خبري خبرونه دا وخت تاسو د ډیو په ټي وی ویب پاڼه فیسبوک او یوټیوب چینل نیخ باندې غوړي. تخبرونه په پیل کې مو سرټکی وردل زوده رپورټونو خواته. لومړی رپورټ د سوات نه ډیبه خبريال فیاض ظفر راکوي. د سوات د مټې تحصیل په سمبټ چوک کې د سوات اولسي پاسون له اړخه د امن پاسون او احتجاج شوی دی. وینا کوونکو د غونډې ته ویلي دي چې په هیڅ حال کې هغوی په خپله خوره ترهګري او بدامنی نور نه مني. نور تفصیل یې فیاض ظفر په دې رپورټ کې.
دا د سمبټ مټا د پولیس چوکې دا چرته چې په 16 اگست ناصرګندا و سوالو په برت کې یو پولیس ورمل او دوا جوړ شو. سوات ولسی پاسون د دې پولیس چوکې مړی دا د مټې په خوازه خل چوکې دا تراګرو بدمنې په ضد ولسی پاسون کړي دي چې په دې کې د بیرابلو سیاسي ګوندونو مشرانو او عام ولس بګڼت میراد ګډون کړي دي.
اوس بیا دا سید چې واقعیت او ماغه دي د پښتون وجن هغه شان ده او دا نو دريږي. نو موږ بیا په دې مجبورو شو چې موږ دلته کې پروډونو راوځو. زمون مشران او سپندرو به راوځي، زمون ځوانان او ملګری راوځي. زمون به کوشش دی چې دلته د امن بیرغ چې دی دا اوچت کړو.
پاسون دا وینا کوم ویل چې اوس د سوات خلک بیدار دي او په خپل سیمه کې ترهګر او ترهګری نه برداشت کوي او که چا هم سوات ته د ترهګرو راوستلو کوشش وکړو نو د سوات ولس به د هغې قوتونو کلک هم مقابله کوي.
په 2022 کې هم دا شوی و چې پارلمان باید پاس شوی او مقتدر حلقو په ایوانونو کې فیصلې کړې چې دلته کې به موږ د څه ځای نه خلک راولو، موږ به دلته کې آبادو او چې دا غو سره لینک خبر دا هم چې بدامنی به دا غو سره راتلا. نو تاسو موږ راوتیو او موږ د امن لپاره چغه چته کړو. په اخر کې هم هغه عوامي طاقت چې کامیاب شو هغه په خپل فیصلو باندې ستومانه کړو.
په دې پاسون کې ځوانان او بوډاګان هم په ګڼ شمېر وو او خلکو پاسون د خپل بچو مرويسي او پاسون کې ځوانانو د امن لپاره نارې هم وهلې.
موږ د سواد ځوانانو د سواد خلک دا خبره کوو چې دا د شتګردي د ریاست مسلط شوې د شتګردي ده او دا په یو نوم یا په بل نوم باندې د پښتونخوا وطن او د سواد په وسایلو د قبضې لپاره دا د شتګردي روانه شوې ده چې زمونږ خلک به بیزته کیږي، وژل کیږي او د دې په خلاف پاننن د سواد خلک شدیده راوتی.
وینه کون کو وی چې د سواد ولس او پولیس یو دي او که پولیس غواړي نو ولس با ور سره غش او ډیوټي هم کوي. نن با د سواد امیرګه هم کوي چې د امن د پاره با چې دا غټ پاسن نه نیټه اعلان کوي. بل ارتا د فوز اعلان وای چې په ټول ملک کې د ترهګرو خلاف اپریشن روان دی او زر با و د هواد نه ترهګری ختم کړي. فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا سمبټ سوال.
دا وی او ای ډیوا خبری خبرونه روانه ده. د ترهګری پیښه هم ورسره روان دي. په باجوړ کې تازه پیښه شوې را ده، د نوړان دي په باجوړ کې یو بل پیښه هم شوې و. ناو تازه پیښه چې کوم د پاکستان پوز ویلې دي، تر پاکستان په پوزیانو باندې شوې را و، لکه مروت کې هم داسې پیښه شوې دي. تفصیلی اخلو موږ سره د ډیو خبريال عدنان بیٹنی نیخ پنیغه موجود دی، هغه به تفصیل راکوي. عدنان بیٹنی په خیر.
مهرباني نوشروان صاحب،
مننه. عدنان بیٹنی، د باجوړ کې خو پټر پک پولیس اسکر باندې هم برت شوی، خو اوس پاکستان فوج به وی چې تازه په فوجیان باندې برت شوی دی، کار دغه تفصیل را سره شریکه.
مهرباني. دی پاکستان فوج اوس تازه یو بیان جاری کړی او په دغه بیان کې ویلي چې دوی ته په علاقې کې د وسلوالو یو ګروپ سره جدي دغه تبادله شوې ده، او په دغه دزو کې د چلور وسلوال د وژلو او د پنځو نور ټپ کې دوی هم ویلي دي. خدانی ویل شوې چې دغه دوی تړاو د کوم وسلوال ډلې سره دي او نه دوی پیژنګلو اشکار کړل شوې ده. خو د پوسټ بیان کې بیا ویل شوې چې وسلوال په دزو باندې درې د پاکستان د پوز عسكر شې دي، هغه وژل شوې دي چې هغه تړاو د پېښور ډېر اسماعیل خان او ورسره مانسری زلو سره دي. د پاکستان پوز له خدغه دا وشوې ده. او زبرتاست وای چې دغه پېښه چاته شوې ده، د افغان پولیسو رجخت د پاکستان فوج وای چې شوې ده، او بیا دا هم ویل دي په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته هم ویلي چې د لخوا په پاکستان کې لاسوهنه کیږي او د مخنیوي دی وشي. او د نوړان دي هم د افغان طالبانو دغه تورو رد کړي او دا ویل دي چې د دوی خوره هیڅ قسمه داسې ترهګر لپاره ځای نه لري یا ځای لري چې هغه په نورو هیوادونو لپاره خطر وي. او زموږ تاسو دا وایي چې باجوړ کې دغه پیښه لډیر وخت راځي دوام لري، چې وخت نه وخت داسې کې سوبر دي زمواري چې د هغه دایښ وسله ولړل په غاړه اخلي، او د تازه بر زمواري چې دا تر اوسه پر لچا په غاړه نه اخستې.
صبر. او په ځان باندې پرون پډ رسمل خان کې هم برت شوی، کدا هغه تفصیل هم را سره شریکه.
بالکل. دلته امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته ویلو چې پرون سهار د ډیر اسماعیل خان کلاچی تحصیل شي، د امنیتی عسکرو بی ډی کما چې د بمونو ناکارګولو پارټي وی دغه د کلاچی تحصیل د مډی ته پلار و چې پلار کې پټو وسلوالو پر نتار ډزې وکړي، او د ډزو په نتیجه کې دوا فوج ال او جی ال کار په ځای وژل شول او درې په دغه پیښه کې سخت ژوبل شول. تر دې مهاله پر دغه پیښه زمواریم چې په غاړه نه اخستي. او امنیتی سرچینې وایي چې دغه بریز چې د پاداری کې طالبان پاکستان ګډپور ډلې تر سره کړې دي، او هغه له خوندا سه 21 مبردونه چې دي هغه زیات تر سره کیږي. او کلاچای هغه سیمه ده چې کم د وزیر الله او د پولیسو آی جی پی د هغه پلر نایټ اټو به هم سوال کیږي، او په دې ورسته کې د امنیت زیاتې پیښې چې دي هغه هم له امنیت کم زیات راپورته دي هغه کلاچی تحصیل تر لاسه کیږي.
سمه ده. پوځیانو تر څنګ په پولیسو باندې هم بریدونه کیږي. په لکه مروت کې دغه رپورټونه لري چې په پولیسو باندې برید شوی دی، کړه دغه تفصيلات را سره هم شریکه.
دغه پېښه پولیس وایي چې پرون برګای تاڼي سیمه کې شوې ده، او پولیس د معمول په قزمو چې په غیب باندې معلوم وسلوالو ډزې کړي، او په دغه پېښه کې په ځای څلور عسكر ژوبل سي وو. خو بیا په خپل باندې پټلونیز او سره داس ویډیوز هم راغلي دي، او ځای خلک هم وایي چې دغه پولیس ایرکاس تر ډیره وخت پورې دلته پراته وو، او د په نږدې وخت کې کوم کومک یا امداد راوونه رسیدلو چې په غیب کې یو پولیس ایرکار بیا مرګ ته غاړه ورکړه او درې نور اسپیټال ته انتقال کړي دي. دغه پېښه زمواریم چاند اخستي. خو د پولیسو باندې وخت وخت دغه نیوکه کیږي چې د وسلوالو په وړاندې خوشی پرې خدل شوې دي، دغه وسلې او هغه مهمات لري کوم چې د وسلوالو مقابله وکي. او زه به تاسو دا هم وایي چې په خپل پولیس منی چې روان کال تر اوسه پر تر اتیاو پر پولیس اهلکار چي دي د وسلوالو بریدونه کې وړل شوې دي، او د دې پړه چې د هغه ځتر به تاریخ طالبان پاکستان او دایښ وسلواله ډلې چي دي هغه په غاړه باندې اخلي. او پرنی پېښه په خبرګون چې بیا د علاقې ډي پی او تیمور خان میډیا ته ویلي چې د پسمدستي توګه دلته رسیدلې د ټوله علاقې په ولکه کې اخستي او لټون عملیاتي پیل کړي، او گرفتاری په حواله باندې څه خبر تر اوسه پر مخ ته نه راغلی.
ډیر مننه عدنان بیٹنی له تفصیل راکولو.
مهرباني. کور ودان جی.
مننه. د پاکستان کاروباری حلقے او د انټرنیټ خدمات ورکون کی ادارې وای چې حکومت د انټرنیټ او ټولنیزو رسنو د سارنې او مخالف اوازونو د غلي کولو د پاره ګامونه پورته کوي او غنی د همدې ل عمله انټرنیټ په دمه شوې دي. دوی دا هم وای چې داسې ګام د هیواد اقتصادي بیا رغونه په خطر کې اچولې ده. نور تفصیل یې د اسلام آباد نری ډیو خبریال الیاس خان په دې رپورت کې.
پاکستان بزنس کونسل خبرداري ورکړي چې د انټرنیټ په دمکولو او مسلو لوجي ملټي نېشنل کمپنیانو د پاکستان نه خپل دفترونه بهر هیوادونو ته انتقالول پیل کړی دي. د دوی په وینا د یو تیز او محفوظ انټرنیټ سرویس پرته پاکستان د نړۍ سره مقابله نشي کولای. سایبر سکیورټي نظام راوړل د حکومت استحقاق دی، خو دې سره سره یو تیز او د باور وړ انټرنیټي سرویس د هم یقیني کړي. کاروباریان او سوداګر وایي د حکومت دا ګام به د راتلونکي مالي کال لپاره د آی ټي د لس ارب ډالرو برآمداتو هدف هم د یو لوی خطر سره مخامخ کړي.
اور اگر ہم انٹرنیٹ کی سروس صحیح طریقے سے انشور نہیں
کر چر ہم دا انٹرنیٹ خدمات پر صحیح ڈول باوری نکڑل نو چے دا سمرہ کپنیاں نے دی دا با دا پاکستان نا باہر لارشی اور دا آئی ٹی سانگی دا برامداتو اور خدماتو پر مد کے چکم بہرانی تفصیلات دل ترازی آب سخت آغز من شی.
نوموړی اویل حکومت ته هر مرو د سایبر سکیورټي حملو او درولو د پاره ګامونه پورته کړی، خو د انټرنیټ سپیډ دی نه پدمه کوي او دا دی نور هم تیز کړی. د معلوماتي ټکنالوژي ټولنې په وینا د جولای راسي انټرنیټي شبکې د نور مال په پرتلا د دیرش نه سلویخ سلنه سس شوي. په داسې حال کې چې په واتس اپ کې اسناد، عکسونه او غږیز نوټونه چې د میلیونونو خلکو لخوا کارول کیږي اغیزمن شوي. پاکستان سافټویر هاوسز اسوسییشن ویلي دي چې د فایروال په توندۍ سره لګول به سختې نتیجې راوړاندې کړي او مخ په وړاندې تلونکي د آی ټي صنعت ته د یو بدترین تباہی مخه ده. دوی وایي د انټرنیټ بندیز نه په ابتدایي توګه د 1.5 کروڑ ډالرو زیان اوړېدلې دی او که دا لړۍ دوام ولري نو زیانونه به نور هم زیاتېږي. څېړونکي وایي حکومت په خپله خو خلکو ته روزګار ورکولی نه شي او هغه خلک چې د ډیجیټل اقتصاد د لارې خپل کاروبارونه او روزګار کوي هغوی هم دې ته نه پرېږدي.
اب حکومت ان کے روزگار تو فراہم کر نہیں سکتی. آپ کی انڈسٹری
حکومت پر خپل خلق تا روزگار ورکولی نشی او دی گام سره با هغه خلق بی روزگار شی چی فری لانس کار وای کولو. دا نړیوال بینک دا یو رپورٹ لمخی پاکستان کی بی روزگاری پا کال 2023 کی لس سلنتا رسیدلی دا او دا گام با دی کی نور اضافه اکڑی.
خو حکومت هغه رپورټونه بی بنیاد ګرځولي چې کني دوی انټرنیټ بندوي او یې پدمه کوي. د انفارمیشن ټکنالوژي مرستیالي وزیر شاز فاطمه د اتوار په ورځ یو خبري غونډه ته وویل چې حکومت دا مسله حل کولو لپاره هڅه کوي او راتلونکي کال کې بعد د 5G ټکنالوژي پاکستان ته راشي. بلور ته لاهور های کورټ په دې لړکې د یو خاص داخلولو پترس کې د مرکزی حکومت او پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي چارواکي په یو تم اگست راغوختی دی او اسلام آباد های کورٹ کے هم یو خواست جمع کړی شوی دی. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
نړیوال رپورټونه هم لرو. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن یو وار بیا د منځنی ختیځ په سفر دی او نن یې د اسرائیل د دورې په مهال دا یو ویلي دي چې دا اوس یو فیصله کون وخت ممکن ده چې دا بهترین او اخیری موقع وي چې یرغمالیان خوش کړي شي او جنگ بندي وشي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوا همکار اشفاق محمد په رپورټ کې راغلی.
د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د ګل په ورځ نن خبرداري ورکړې چې د غزا د ډزبندۍ او د تختول شو اسرائیلي وګړو د راخوشي کولو لپاره دا کې دي شي بهترینه او اخیری مقوی چې اسرائیل او حماس یو ناڅاپي لوزنامې ته ورسیږي. هغلی بلینکن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لید کاته کړي. د وزیر اعظم نتنیاهو سره د خبرو نه وړاندې هغلی بلینکن د اسرائیل صدر اسحاق هرزوک سره د لیدو کتو وروستو ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت خبرې وکړي.
دا د فیصلې وخت دی. ممکن ده بهتر او امکان دی آخري موقع وي چې تختول شوي تنان کور ته راوستل شي، ډزبندي وشي او هر یو د دایمي سولې او ثبات په غوره لار شي. زه د صدر جو بایدن په مشوره لته د هغه مهمو ډیپلوماټیکو هڅو په یوه برخه کې یم چې لوزنامې ته لار جوړ شي او بلاخره سر ته ورسي. دا یو وخت دی چې دا کار وشي. دا هماغه وخت دی چې باید څوک هم وروسته نشي او خبرې ګډې وډې نشي. دغه شان موږ هلې ځلې کوو چې دا خبره یقیني شي، څوک تاوتریخوالی سوا نکړي، دلته څوک بلوا و نکړي او داسې کوم عمل و نشي چې ورسره د سولې خبرې سرته و نه رسي، او یا داسې څه و نشي چې ورسره جګړه زیاته شي او د تشدد کچه سوا نشي. زه پوهیږم دلته د ایران، حزب الله یا د بل چا په لار د حمله ویرشته.
د فلسطین وسلوال ډلې حماس په دوحه قطر کې د امریکا په درېمګړتوب د دغه خبرو د کامیابیدونه زیات خوشبینه نخکاري. دا خبرې تیره اونۍ ځنډېدلې، کوم چې امکان دی بیا دې اونۍ پیل شي.
You've amassed a very powerful and impressive
سره د پوز سمندري ځواک او قواو یو داسې مضبوط ائتلاف موجود دی چې د ائتلافي هیوادونو د ګټو تحفظ کوي، کوم چې غواړي په منځني ختیځ کې سولې او بهتر آینده ته لار جوړ شي. د هغه بلګان پوزت کوم چې د تهران نه شروع کیږي او راځي. زه په شخصي توګه ستامرنه کوم. زه د صدر د درمګړتوب او په سیمه کې د خپل طاقت په څرګندولو مننه کوم. دا پیغام دی ښکاروي چې څوک ته هم په اسرائیل حمله ونکړي او یا د خپل دفاع کولو اهم حق په لار کې ورته مداخله ونکړي. ستامرنه خاغلی وزیر صاحب.
د ایران خارجه وزارت وایان نن ویلی دی چې د حماس د مشر په ایران کې د وجنې د بدل اخستو په غزا کې د ممکنه ډزبندۍ لپاره د هڅو سره هیڅ کوم تعلق نشته. د جولای میاشتې په یو دیرشمه ایران د اسرائیل نه د اسماعیل هانیا د وجنې د بدل اخستو دړکه کړې وه. اسرائیل د حماس د مشر اسماعیل هانیا په تهران کې د وجلو نه دعوه کړې او نه انکار کړې.
به دنبال تشدید تنش در منطقه نیستیم.
مونږه په سیمه کې د بدمنې د سیوا کېدو هڅې نه کوو. مونږه په خنیت د ډزبندې لپاره د کوششونو ملاتړ کوو. په عین حال کې مونږه د ایران قانوني حق په خبره باندې زور ورکو چې خپل دغه حق وپیژنو او یرغل کوونکو ته سزا ورکړو او د یو ترهګر حکومت نه خپل دفاع وکړو. مونږ به خپل دغه حق په یو مناسب وخت کارو.
دا هم نن ورځ د غزا په خان یونس سیمه کې د اسرایلی حمله څخه جوبل او مړی په امبولانس کې ناصر روغتون ته راوړل شو. د طبي چارواکو له مخه د تازه بمباری کې درې فلسطینیان وژل شوي او 15 نور جوبل دي. د اکتوبر په 1 د حماس لخوا په اسرایل برید کې د اسرایل چارواکو تر مخه 1200 کسان وژل شوي او 2500 تختول شوي. بیا په ځوابي حملو کې اسرایل تر اوسه د سلويختو زورو نه زیات فلسطینیان وژلي او په زرګونو نور یې جوبل کړي دي. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ڈیو ٹی وی، واشنگٹن ڈی سی.
اوس د امریکا په دنه سیاست سره باندې په هغه باندې مهم خبره وو. د نومبر په میاشت کې د امریکا صدارتي ټاکنې کیدونکې او د هغه لپاره ریپبلیکن خپل چې کوم امیدوار دی ټاکلې دی او د نن د ډیموکراتیک ګوند چې کوم مقامی کنونشن دی هغه نن په شیکاګو کې پیل کیږي چې پکې د باندې سلور زره پورې استازي با غونډ وی چې په هغه کې با د صدارتي امیدوار کاملا هیرس لپاره چې کوم دی د هغه امیدوار او د هغه سره چې کوم نائب صدر دی د هغه تصدیق وکړي. دې باندې موږ ته تفصیل راکوي د واسف امریکا خبريال ایوب خاورین چې دا وخه د شیکاګو نظم سره نیغ په نیغه موجود دی. خاورین صاحب په خیر علي.
سلام تاسو ته، سلام وړاندې کوم.
مننه خاورین صاحب. کنونشن ته خو
تاسو زه بیرته خپل غږ بیرته اورم.
ها بخنه واړو داسې ټکنیکی وجه ده زمګه چې پتیر کوم کانفرنس په هغه کې هم زمګه منظر شهید په دغه شان ټکنیکی توګه باندې هغه په ګوته کړو. خو بهر حال موږ به کوشش کوو چې د دوران کې دغه تاسو چې خپل غږ په خپل اوره موږ به ټکنیکی همکارانو ته وایو چې دغه ستونزه بهر حال کولی شي چې لری کی تاسو خپل خبر خبرو ته بهرحال دوام ورکوي. زما پښتنه بدای چې تاسو خوده کنونشن کیه ګډونوال براله سي دي د سرور ورځو ایجنډا څه ده؟
نو شروان سی با او ټولو لیدونکو ته زبه یو نن ورځ خاکا وړاندې کوم ځکه دا کیسه ډیره وګدا ده څلور ورځو پروګرام ده. نو چې بیا بیا بدلی مسالې نه به په یو د شای وروخانه کوچې څه ډول یو پروګرام وي دلته د څلور ورځو پروګرام یې کنونشانی دا څه فکر وکړي چې دا یو انتخاب د انتخاباتو یو جلسه ده. دا سی یو جلسه ده چې په دې کې ډیر اعلانونه کیږي. دا سی یو جلسه ده چې په دې کې دیموکرات ګوند خپل منشور باندې خبرې کوي. دا سی جلسه ده چې دیموکراتس ټول راغونډيږي او وايي بس په دې راتلونکو دوه میاشتو کې به په پورا سپیډ سره به کمپاین کوو او په اتحاد او اتفاق سره به موږ د ډانلډ ټرمپ مقابله کوو.
یعنی
خو به دې شاته د دې ګوند خپلو منځونو کې ډېر بحثونه کیږي چې په ایجنډا باندې د دوی هر ډله باید خوشاله کړي. په دې کې مثلا زه په دې هم درته راځم خو نن په دوه بجې هر ورځ به غرمه په دوه بجې پیلېږي د شپې تر دولسو بجو پورې پروګرامي او په دې کې وقفه په وقفې باندې د ډیموکرات ګوند یا پارټۍ لوی لوی نمونه راځي ویناوي کوي. په منځ منځ کې عام وګړي هم راځي د نماینده په توګه یو استاد هم کېدای شي راسي یو خوانی سرتیری هم کېدای شي راسي دې ته هم د خبرو موقع ورکوي چې هغه دیموکرات ګوند کې هغه انرژي راولي. خو د نن ورځي او د څلور ورځو ته هر ورځ ته خپل یو ټیم یا عنوان ټاکلای دی. د نن ورځي عنوان ده چې زموږ خلک یعنی دیموکرات ګوند په دې تاکید کوي چې دا د منځنۍ طبقې یا متوسطه خلکو د اکثریت ملاتړ لري. شپږ او یو ساده خلک د متوسطه طبقې په امریکا کې او دغه خلکو د پاره موږ د دوی نمائندگان یو. او نن برحاله همدا ولسمشر جو بایدن د تر ټولو لوی ویناوال ده. په نهه نیمې بجې به دلته وینا کوي. اوس دلته غرمه یوه بجه ده دولس په باندې دولس بجې دي او نو په راتلونکو اته ساعته بعد یا نهه ساعته بعد په نهه نیمې بجې جو بایدن وینا کوي. همداسې هیلری کلینټن چې په 2016 کې کینډیډیټ وه وی بایلل انتخابات دا لومړنی کاندیډا وه او اوس کاملا هارس کاندیدا ده یا کاندیدیت ده. نو دا دوهم میرمن ده
خاورین صاحب
هیلری کلینټن له ټرمپ نه بایللی وو او اوس کاملا هارس هم ټرمپ ته
مقابله کړه. او زه به خانه غواړم کو تر اوسه پورې غو ټکنیکی ستونزې وي تاسو خپل आवाज اوره. نو خیر ده که زما پښتنه اوره تاسو لکه وخت لپاره هډفون لر کول شي چې خپل پښتنه جواب ختم کړي بیم چول شي دغه به تاسو سره کېږي چې مرسته وکي. خبر حال په همدې غونډه کې د ګوند منشور هم اعلانېږي. دیموکراتان راتلونکي لپاره څه پلانونه اعلانوي؟
ښه دا د منشور خبره ته داسې دوی اولریډي یا مخکنه هم یو مسوده په خپل ویب سایټونو باندې خبره کړې ده چې موږ پروګرامونه چې دی موږ به څه کوو. داسې کله دا دوی بیا خبره کوي چې دا د پلیټ فارم یا د الیکشن لپاره دا ورځی دی دا کنونشن ده. په دې کې ټینګار کوي په یو مسلو باندې چې موخ د چشي نمائندگان یو او موخ څه غواړو په دې ملک کې. دا منشور په دې ډول دی ته منشور وایي دیموکراتان. مثلا دی وایي چې موږ به هدي اقل یعنی کم لکه معاش په ساعت کې $15 کوو. دا یو خبره کوي چې د غریب او خلکو د منځري طبقې خلکو لپاره هغه आवाज اوچتای. بل خبره دوی دا کوي چې موږ به په میلیونرانو باندې میلیونرز یعنی هغه خلک چې وړای دي او میلیونونه ډالر لري په هغه باندې به فکس ټیکس لګو. مثلا یو خبره دا کوي. بل مثلا دموکراتان وای چې ماشوم چې وزیږي نو مور او پلار ته وای د شپږ زره ډالره په ټیکس کې بچت ورکو. یعنی هغه پاکستان په ژبه کې یعنی د ټیکس کې به چوټ ورکو شپږ زره ډالره. دا هغه د اقتصادي د اکانومي خبره ده. دوه لوی موضوعات لکه مو په دې هم پوهیږو چې په امریکا کې یو انفلاسیون ده بل د بایو زیاتوالی ده. بایا چې اوس د یو عامو جنرل سٹور ته سی ولاړ سی موږ تاسو هم پوهیږو عام خلک دلته احساسي چې بایی زیادې دي او دا له تیرو څلورو پنځو څلورو کالو راهیسي وار پور زیاتېدلې اوس هم همداسې زیاتې پاتې دي او دا بې څه هیڅ راټیټ نه سوي. نو دا د بایو بایې دي او د انفلاسیون داسې همدغه دواړه سره تړلي دي. بېرته دغه هغه موضوعات دي. خوب په دې انتخاباتو کې یوه بله لویه موضوع خصوصا دموکراتانو لپاره هغه د هغه پروګرسیوز یا په دموکرات ګوند کې د لفټ خلک دي چې هغه غوښتنې دا لري چې دموکرات استبلیشمنت ته یا د دموکرات پارټۍ ته او کاملا هاریس ته مخصوصا هغې نه غوښتنې لري خپلې. هغه ورته وایي چې د اسرائیل دشمنه وکړه چې د اسرائیل سره به پوځي مرستې بندوي. بل فوري اوربند یا سیز فایر به په غزه کې کوي او دا ژمنه به کوي چې په د ټو سټیټ یا د دوو ریاستونو د یو آزاد فلسطین د جوړولو ژمنه به کوي. دغه درې دي په همدې منځني ختیځ کې نورې غوښتنې هم سته خو یعنی د ټول د جګړې په ضد باندې خلک دي.
سمه سمه.
او دوی دلته پرونه مظاهره کړې وه. نن یې د لوی مظاهرې چې امکان دوی وایي چې کېدای سي د شلو د دیرشو زرو په منځ کې خلک ګډون پکې وکړي د دې حال یا د دې ځای نه تقریبا یو نیم میل په فاصله کې یو پارک ده هلته یې دغه مظاهره راغوښتې ده او بیا به دوی رواني په ښار کې ډېر د سیکیورټي یا د امان د ساتلو دپاره ډېر پولیس ګمارل شوي دي. پوز یا نېشنل ګارډ سي دوی ورته وایي هغه هم تیارسی یا د ریډي ټو مارچ په حالت کې ده په ښار کې د سکیورټي د مخنیوي لپاره. نو د دې ځای گورنر او د ایلینوی گورنر د شیکاګو میر وایي چې دوی د 500 میلمنو د کوربتوب یا میزبانۍ لپاره تیاری نیولی ده. نور نو
د کنونشن په
ایشوز لیک واضح شو کنه مسلې.
بالکل بالکل کافی واضح شو او موږ به راتلونکي کې هم تاسو ته دغه تکلیف درکو چې دغه غونډې نور حال راته هم بیا راکې. ډېره مننه تاسو ایوب خورین سره د اوسه پورې تفصیل راکولو.
او ډېره مننه تاسو هم.
مننه.
به خدای پامن.
د امریکا د ولسمشر په ټاکنو کې دیموکراتیک ګوند زرګونه استازي به د امریکا په شیکاګو ښار کې نن راټول شي او مرستيالي ولسمشر کاملا هیرس او د مینیسوټا چکم گورنر دی ټیم والز تبا د 2023 ټاکنو لپاره د ولسمشر ټیکټ ورکوي. د ویو خبريالي کارولین پرایسیټي په خپل رپورت کې د تیرو غونډو ته یو کتنه هم کوي او دا ګوري چې څنګه د ولس مشر جو بایدن له سیالۍ څخه د وتلو رئیس د ډیموکراټیک ګوند د ولس مشر امیدوار لپاره ملاتړ زیات شوی دی. په همدې اړه نور تفصیل د بیاشتا تلاش په رپورت کې.
دا په 1988 کال کې د شیکاګو ښار دی. د ډیموکراتیک ګوند د ملي کنوانسیون د تالار څخه بهر د پولیسو او د ویتنام د جګړې اعتراض کوونکو مظاهره چانو ترمنځ شخړه روانه ده او دا حالت په ژوندۍ بڑا په تلویزیون وړاندې کیږي. دا د نیویارک ښار او کال 1988 یم دی. ورسته ځل چې د ډیموکراتیک ګوند په ملي کنوانسیون کې د ولسمشر مرستیال کاندید نوماند جمی کارټر اعلان کړ هغه والټر مونډ موډل د خپل مرستيال پتوګه غواره وګړي.
مونږ خ لید لرو، مونږ ل خپل حیوانات سره زیاته مینه لرو، او مونږ به خپل دند تر سره کوو. ستاسو څخه ډیره زیاته مننه.
په 1988 کال کې د ډیموکراټیک ګوند پر کنوانسون کې ټټ کینیډي د ولسمشر کارټر د بیانو مان کې دوه پر ضد احتجاج وکړ، او کینیډي دا اعتراف په دې مشهورې وینا پای ته ورسوه.
The cause endures.
بدلون دوام لري، امید لا هم ژوندۍ دی، او زمنګ ارزوګان به هیڅ کله مړی نشي.
دا شیکاګو دی او کال 1989 دی. د مدني حقوقو فعالان د نژادي مساوات او د اصلاحاتو غوښتنه کوي، او پولیس امنیتي حوزې ته د ننوتلو څخه خلک منې کوي. دا ډینیور کال 2008 دی چې د ولسمشری نوماند باراک اوباما وینا ته نږدې څلور اتیا زره خلک د کنوانسیون تالار ته راټول شوي وو او ریکارډ یې جوړ کړ.
With profound gratitude.
د زړه له کومې نه په مننه سره از د امریکا د ولسمشری لپاره ستاسو نومول منم.
په دې روانونی کې به په شیکاګو کې د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس او د منیسوټا والی ټیم والز به د خپل ګوند کنوانسیون د دې ګوند د نوماندانو په توګه پیل کوي. تیر میاشت ولسمشر جو بایدن په سیاسي ټاکنو کې د جمهوری غوښتونکي کاندید ډونلډ ټرمپ سره په سیاسي ټول پښتنو کې تر شا وو. له هغه وخته چې بایدن د ټاکنو د سیالۍ نه په شا شوی، په دغه انتخاباتو کې د ډیموکراټیک ګوند د ولسمشری کاندید هاریس په ټاکنو کې مخته ده. د مورنینګ کنسل سروي شي چې هغه له ټرمپ څخه درې ټکي مخکې ده، خو دا یو سخت سیالي ده. د دې کنوانسیون په وخت به مظاهرې هم وي، لکه تیره میاشت د ویسکانسن په ایالت کې د جمهوري غوښتونکو غونډې پر وخت احتجاجونه وسول، خو د امنیت د ټینګښت لپاره به په شیکاګو کې په زرګونو فدرالي او محلي پولیس افسران هم تعین شوي وي.
I'm confident that our
ز دادایم چې زمونږ پلان به د ډي ان سي په جریان کې خوندي چاپیریال برابر کړي.
شیکاګو چارواکي تمه لري چې د کنوانسیون لپاره د 50,000 شاوخوا لیدونکي راځي. د شار یونین سنټر د ډیموکراټیک ګوند ملي کنوانسیون قربتوب کوي. د کیرولاین پرسوتی لپاره بهشت تلاش ویو ای دیوا، واشنگتن ڈی سی.
په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساته په شینټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وي تازه ټولا او به تر په خبرونه ده سنا او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبي او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سلدري هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسه.
او د امریکا د صدارتي ټاکنو په اړه باندې بل رپورت هم لرو. د پنسلوانیا په حساس ریاست کې د نات هامپټن کاونټي ووټران له 1960 راځي د امریکا د ولسمشرې له دریو ټاکنو نه علاوه د نور ټولو ټاکنو غټون کې غوړه کړې دي. د وی او ای خبريال سټیو هارمن په خپل رپورت کې ګوري چې په دې لار جوړون کې کاونټې کې د ډیموکرات ګون کاملا هاریس او د ریپبلیکن ګون ډانلډ ټرمپ لپاره حالات څنګه جوړیږي. د ډیوا همکارا نگین شاه په غوږ کې درته رپورت وړاندې کوو.
د پنسلوانیا نارت هامپټن کاونټي اکثر د امریکا د صنعتي انقلابونو او د سیاسي ارتقا په مرکز کې مهم کردار لوبوي. د دې کاونټي ایسټرن پارک په هغو دریو ځایونو کې یو و چېرته چې د ازادۍ اعلامیه په لومړي ځل خلکو ته ولوستل شوه. بیتلهم چې یو وخت د صنعتي ځواک مترادف و، اوس د سیاحت ځای دی. د میوزیک فیسټ په شان نورو میلو سره چې سکال پکې د یو میلیون نه ډیرو خلکو ګډون کړي وو.
چین اوس د فولادو په سوداګرۍ کې دی او دوی په دې ځان پوه کول غواړي چې د امیدواران به د روزګارونه بیرته راوستلو یا د امریکا بیا روغنې لپاره څه وکړي.
دا د خار او د رای ورکونکو لپاره د خوشحالۍ یو ساز دی. پس له هغې دولسیزه خفګان نه کله چې په خوانی لوی صنعتي مل بیتلهم سټیل تحلیل او خرڅ کړي شو،
زه فکر کوم چې دا مخلوط رائے ورکون کی واقعی د دې قابل دی چې پر ریاست او پملی کچا سراپیخیږي د هغه پیشنګوئی وکړي.
نارتمټن کاونټي د ولس مشرۍ ټاکنو غټون کې غوړه کول او غیر معمولی قابلیت لري چې له 1900 راسي لدریو پرتا ټول غوړه کړي.
سختدریزه ریپبلیکن او سختدریزه ډیموکراټان په خپل شمیر کې یو شان دي. ډیموکراټان حالت بیا لګ صبرتري لري، خو هر ځل هغه لګ خلک چې بدلون غوښتن کې دي د ټاکنو په وخت به فیصله کوي.
په دې مخلوط ترکیب کې بزګران، خارګوټي، د نیویارک او فلاډلفیا نوي اوسیدونکي او هسپانوي نفوس مخفزیاتي دودي.
Being the president is a job.
صدر جوړې دل یو کار دی او له همدې عمله موږ د دې په اړه ډېر پام کوو. آیا دوی به دا ذمہواری سرته ورسوي؟
او له همدې عمله دا د سوینګ کاونټي یو ایس ای په نوم پیژندل کیږي، چرته چې لا هم د پام وړ رای ورکوونکي شتون لري چې خپلې رای د ګوندونو ترمنځ ویشي او د شخصیتونو په پرتله مسلو ته لومړیتوب ورکوي.
خلکو سره د خبرو کولو وروسته چې زه نه خبر یم چې تیرو ټاکنو کې ټرمپ ته رای ورکړې وي، دوی دا ځل هغه ته رای نه ورکوي، ځکه چې دوی وایي دوی اوس د دې نه ستړي شوي دي.
دا ریچل لوول یو نوی مور ده چې د ښځو د حقونو او چاپیریالي پالیسیو په اړه اندېښمنه ده. مایک اوهرن ګوري چې د هیواد اکثریت د دویم پر لپسې صدارتي ټاکنو لپاره د ډیموکراټانو ملاتړ کوي.
کوزه هم دا اوس انتخاب وکړم نو ټرمپ سل پسلا، زما مطلب دا دی چې دا ټول خلک پرې دو چې د پولی نه دی خواره واوري.
د ډیموکراټیک ګوند صدارتي نوماندا کاملا هریس با د وین جونز رای تر لاسه نکړي، ځکه چې هغه وایي په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د غیر قانوني مهاجرت په مخنیوي کې ډیر سخت دی.
زه په نورث هامپټن کاونټي کې اوسېږم. کوم ایمیلونه چې ما ته راځي یا کله چې زه ټي وی ګورم هر ځای کې اعلانات دا خدا چې دا وغوښتل شي، خو کله کله د دې غلبه ډیر شي.
د کاونټي رای ورکونکو د ولسمشرانو په ټاکلو کې د دوی په مهم رول په اړه ډیر سنجیده دي. خو د پروفیسر بوریک په وینا دا برکت یو خیره کې دی شي. نارتمټن کاونټي چې د هیواد په سیاست کې یو مهم لار جوړوي، د ټرمپ او هریس کمپاینونه به د ټاکنو تر ورځې پورې دلته لاس په سر شي. د سټیف هرمن لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگټن.
او د پاکستان په سیاست کې سره روان دي. پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د ایس ای په خوانی مشر ریټایر جنرال فیض حمید نیول ټوله ډراما ده او زیاتوی دا د د لپاره جوړ کړل شوی ده. نور هم خبرې کړې دي د وی او ای ډیوا سړونکو د پیښور نه سره موجود دي اسماعیل خان صاحب، هغه ته ورزو دا غینه په تفصیل مولو سړنه هم. اسماعیل خان صاحب په خیر علی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل خان صاحب، عمران خان خو خبر کړی دا هغه و چې د آی ایس آی مشر جنرال فیض احمد نیول شوی دی، هغه ورته ډرامه ویلی دی او چې دا د دله پاره چې کومه کنه دا ټول ارسه جوړ شوی دی. نور به هم څه ویلی کاغه او د وټه کی کتون کو سره شریک کی او خپل تبصره په هم کې د عمران خان په خبرو.
بالکل همدغه صدا عمران خان ویلی دي چې دا د فیض احمد نیول کېدل دی د وړاندې د تاسو ته چې کله دیونی ویل شو هغه چې دا د فوج او هغه دا به نو چې دا د فوج د داخلي مسله دا چې فیض سره د غي سره لیندې نشته د وسره سکارشتا او د فیض پښه او فوج پښه. خو نن چې کوم دی نو عمران خان دا وی چې د فیض احمد نیول او په ما د مقدمه چلول ته تلاره برابرې چې دی هم فوجي ټرایل باندې یا فوجي عدالت ته مخ کې کړی شي او تم سزا وشي. او بیا دا وختونه هم کړی ده چې د دې سره زیاتې شوې دي او دی ګناګار ګړي جنرال باجوا د فوج په کریم مشر. او بیا بار بار دا وختونه کوي چې فوج په خپل لږ کې صادق وي نو باید هغه د سی سی ټی وی فوټیج د بهر روباسي په دنه هم مري او په اورز باندې چې کوم مظاهره شوی دا غي د پټولو حاصل نه کوي او د 9 مئی په باندې چې کوم واقعات شوی دي دا غي د جډیشل کمیشن یا عام عدالتونو کې د کمیشن دی دا غي لټول کی. نو اوس د ما خپل دغه د چې عمران خان ته دومره اندازه شوی دا لکه چې دا خبره خو اوس بهر روزي نن هم یو ډیر مهم دغه داو پدې کې چې غالب امکان دا دی چې جنرال فیض تا سزا مور ول شي په فوجي عدالت کې او نن صرف دا چې د نو مې په واقعاتو کې مخغ خلاف ثبوتونه مخ تراغلي دي چې دا ظاهره د انجینر کړي وي چې د فوج خلاف بغاوت شي بلکې اوس دغه هم ویل کیږي چې د ریټایرمنت نه پس هم د خپل داسې کارونو کې کړو چې دغه په وجه باندې د فوج خلاف د خلکو کې نفرت پیدا شو بغاوت شي نو اوس زما په خیال دغه دي چې د شک او شبهه پاتې نه ده جنرل فیض تبا داون شي اوس غټه خبر سوال دار پیدا کیږي چې آیا فوج سرچکم شاهدتونه یا ثبوتونه ترلاسه شوي دي او دویم غټه خبر دار ده چې جنرل فیض خپل بیان کې سویلی دي که جنرل فیض خپل بیان کې په عمران خان باندې تورو لګولو یا داسې ثبوتونه یې ورکړل څنګه چې ګنګوسی کیږي چې داسې ثبوتونه له سره نیول شوي دي او ورکړي دي چې هغه کې ډایرکټ میر پنیر عمران خان ککړ کې دي شنو بیا د دې ډېر غټ امکانات دي چې عمران خان هم په پاغه باندې فوجي عدالت کې مقدم مو شو لري شوغت سزا
خو تر اوسه پورې خو چې پوسټ کم لند بیان راغلی دی هغه کې خو فیض احمد باندې د کرپشن تورونه ټاپ سيټي د چې پاغه کې درغلې کړې لري یا کرپشن تورونه ری په تر اوسه پورې خو د سیاست کې مداخلت په حواله سره د عمران خان سره تعلقات په اړه باندې داسې خبره پوز نه کړې عمران خان ولې داسې خبره ساسو په خیال کوي
دا څنګه چې شروع کې کتا سو قتل وی د فوج داړه چې کم بیان راغلی او هغه کې د ټاپ سيټي خبر هوا خو هغه کې بیا دا سوي چې نور هم دا رنګي معاملې دي چې پای کې جنرال فیض نبت د پوسټ پښتنې کیږي نغ نور معاملې نور سوي نور معاملې هم دغه وی چې عام خلکو ته پته و چې جنرال فیض دغه سیاسي کردار د ډي جی آی سای په توګه بیا د ریټایرمنټ نه پس جنرال فیض باندې ډېر زیاتې نیوکه کړي بیا چې کله د غې نه پس بیا یو بل پریس ریلیز رالو د فوج داړه پای کې دا ویل شو چې درې کسان نور فوجي افسران نیول شو دي او پاغي باندې دغه الزامات چې غې د ریټایرمنټ نه پس دغه رنګي ابتدارنګي ګامونه پورته کړو یا دغه کاروایان کې حصہ غستو او بیا دا ویل شو چې نور کسان هم ته تفتیش تر لاندې دي نو دا غې نه فوج تقریبا خپل دغه دغه دي چې ډېر حدا پورې واځي هکړه دا چې دا خبر اوس د ټاپ سيټي پاتې نشو دا خبر د ټاپ سيټي نه بیاوند دا غې نه زیاته دا ډېر زیاته جوړه دا ډېر زیاته پراخه ده او په غو کې جنرال فیض سره درې نور سینیئر فوجي افسران ریټایر نیول شوی دي او نور کسان هم دا ششته دي چې هغه د انویسټیګیشن یا تحقیق تر لاندې دي نور اصل کې روزو کې په پاغي باندې ز فکر کوم چې نور معلومات په مخ ته راشي
سیر او دا آی ایس آی باندې خو تورن را پخوان لګي چې په سیاست کې مداخلت کوي جنرال فیض احمد د آی ایس آی مشر پاتې شوی دي نو آیا دا خبر به صرف د فیض احمد طرحه د پوره لکه د کرپشن طرحه د پوره وی کنه دا سیاسي مداخلت په حواله سره مقدمه چې کوم دی هغه هم به جوړ شي یا وړاندې چې په ایس آی باندې کوم نیوکه شوی دي او پکې د پی ټی آی دا غوښتنوم د چې کنه هغه خود وړاندې نو وای چې دا سه سونه مداخلت شوی په هغه ټولو کې دی بیا مقدمه جوړ شي پلټنه وشي تاسو سوای چې دا به د پېژمیده پور دغه شان محدود پاتې شي کنه دا کې خو وخت په خبانې د ایسای باندې ډېر تورونه وي
د خو د چکلن بټو سیټ د ذکرلی بټو سیټ ته او د یو نوټیفیکیشن تلاندې په ایسای کې سیاسي سل جوړ شو د هغه زمانی نه دا مسلې را روان وي خو بیا جنرال حمید ګل دوستو پتر چې دا غړي رټ په پراخه کردار او بیا کله چې مختلف ایسی ایسای کم جنرالان هغه په پولیټیکل انجینیرینګ کې ډېر غټ پراخه کردار پات شو خاص کر د نواز شریف صاحب په هغه کې بیا د حکومت په ماتول کې بیا د پیپلز پارټي په حکومت په نظر خلاف چې کم عدم اعتماد او پاغي کې خدا خبره دغه سي خبره بګون غوسه کې دي چې په پختار ډول په دې باندې خبرې نه کولی او زیات مسله بیا د جنرال ظهیر الاسلام او جنرال پاشا چکل دید ایسای دغشول بیا دا خبر ډیره مخه تروت جدید پټ پټ بنا لګیاری د عمران خان دملا تړ او میدان تر خو د پارا د نواز شریف او د پلس پارټي خلاف داغی ملا تړ کوي نو بیا داغی نه پس بیا جرل فیس هو ډیر زیات کلوپ روت او داسې هر چا ته پتو چی پارلیمان کې یو ریټایرډ فوجی کنه لیاقت ناستو هغه به دا ټول د قومي سملې چې کوم ممبران وو هغه به لکه د ګړو زو په شان دي میدان دغه ته راوستل قومي سملې ته هغه بوټو نه به پاګې باندې اچول به چې کوم بنارو په ویلچیر باندې به راوستل هر چا به دا خبرې کولی نو زما خپل دغه دارې چې دا اوس چې سوچو دې نه پس خو اوس نه څه شک پاتې شو دا خبرې اوس ټول روزي خامخا ځکه چې جنرل فیض چې بیان ورکي او دا اوسې دا خبرې بروزي دې نه پس به هم اوس په ایسای باندې او د غریب سیاسي کردار باندې او د سیاست نه بیاونډ لکه چې کوم د ټاپ سیټي یا د تختولو یا د ولې کوم داسې الزامونه لګیږي دا ډېر سنگین الزامونه دي اوس په دې نه پس هم به دا د مایکروسکوپ د لاندې
ډېره مننه تاسو اشمعل خان صاحب اوس د وی او ای آشنا څنګه یو رپورٹ شه د آشنا همکار زیبا خادم چې کوم دی هغه تیار کړی دی د اتوار یک شنبه په ورځ د اگست 14 د انګریزانو نه د افغانستان د ازادۍ 115 کلیزه وا چې کابل کې د واکمنو طالبانو لخوا په یو سرکاري دستور سره اون منځل شو د زیبا خادم دغه رپورٹ تاسو په امره ګرځو
په داسې حال کې چې دا دریم کال دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت خلکو ته د برتانیې نه د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې د نمانځنې اجازه نه ورکوي، مګر د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې افغانان هر کال د غورز په پوره جوش او ولولې نمانځي.
زمنګ ډیر داسې افغانان وچ پزره باندې بهرمانی زکه په خو به د غورز منګه همیش په ډیر خپل مراسم سره منګل مانځله او خوشاله یو چې وسم دلته کال ته نل مانځله کال دلته د خپل افغانانو په مخ کې ولاړ یو خپل افغانان لپاره بیا هم خیر ک په ماغه کچ باندې نه
د امریکا د موحد ایالت د نبراسکا په خار کې افغانانو د خپل واقعي د 115 کلیزه په مناسبت غونډه کې د ملي سرود په اوریدو دا ورځ مانځله ده.
ټول دوستان تاسو چې وینئ شاته وګورئ چې د افغانستان یو څو منځمه کلیزه چې غازی مولا خان اخیسته و د افغانستان لپاره ټول د لپاره ټول شوی ترغو د افغانستان ازادي ومنو.
د منیسوټا د ایالت د افغانانو کلتوري ټولنې غړي په یو تالار کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت راغون شوی وو او د غورځې په ویناوو او سندرو ونمانځله.
آینده نسلونو ته مو دا پیغام ورسوو چې افغانستان هم د خپل ویل تاریخي ورځ لري. که څه هم په داخله افغانستان کې نن سبا د غورځ په شکل چې باید ولمنځ شي نل مازل کیږي، خو په خارج کې مېش ځوانان د غورځ په ډیر جوش او جذبه او احساساتو ولمنځي.
د امریکا د اوهایو په ایالت کې هم افغانان په یو پارک کې راغون شوي وو او د خپلواکۍ 115 کلیزه یې ونمانځله.
افغانان وتوانېدل چې د دغه آزادۍ په اساس ټولې نړۍ ته دا الهام ورکړي چې افغانان آزاد هیواد او آزاد ایراک.
په واشنگټن ډی سي کې او همداشان د مریلند او ویرجینیا په ایالتونو کې میشتو افغان کورنۍ د خپل اولادونو سره دغه ملي ورځ ونمانځله او هیله سرګنده کړ چې په راتلونکي کې دا ورځ په افغانستان کې ونمانځل شي.
هیله دا لرو چې بس څنګه چې موږ د ټول ونمانځله او ونمانځي د اسیمو وطن کې باید هغه چې موږ
د ونمانځي دا د تاریخ او یاد د ورځ چې موږ د خپل نیکونو خپلارونو د قربانۍ په اساس په میراث پاتې شوی ساتل او پلل غواړي. په دې هیله چې زموږ راتلونکي نسلونه زموږ د نیکونو پلار قدم کیږدي او دا ګلالۍ او سرلوړی افغانستان د تل لپاره آزاد او خپلواک وساتي.
د امریکا او د نړۍ په مختلفو برخو کې افغانانو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ د ملي سرود په اوریدو او اتنونو سره ونمانځله او هیله څرګنده کړه چې یو ورځ به دغه جشن په خپل وطن کې په ازادۍ کې ونمانځي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
په خیبر پختونخوا مردان کې د منکی پاکس چې کوم یو کیس ته هغه رپورت شوی لري، دا هغه سیمه چرته چې د کورونا هم ولرني کیس رپورت شو، او دا وخت زید سید چارواکي لګیا دي د منکی پاکس د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. نور حال په د ډیو خبريال ریاض حسین په دې رپورت کرا کوي.
دا د منګاکلی هغه کوڅه دا چرته چې په پاکستان کې د کورونا اولنۍ کیس رپورت شوی وو، او اوس پکې د امپاکس اولنۍ کیس مخې ته راغلی. د امپاکس نه متاثره تن د سعودي عرب نه راغلی، او د کورونا نه متاثره تن هم د سعودي عرب نه راغلی وو. د دې کلی خلک وایي د کورونا وبا کې ډیر اغیزمن شوی وو، او اوس د ناروغي هم اندېښمن کړي دي.
د
صحت محکمې چارواکو د دې کلی د دېشتو تنانو ټیسټونه کړي او ټول منفی رپورت شوی دي. د پاکستان نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر تر مخه د کال 2022 نه تر اوسه پورې په پاکستان کې د امپاکس ټول یو لس کیسونه رپورت شوی چې یو تن پکې ژوند لاس ور کړی دی. د صحت محکمې چارواکي وایي په منګاکلی کې متاثر تن د کور دننه قرنټین کړی دی، او د ضلع په لویو هسپتالونو کې د امپاکس د ناروغانو لپاره ځانګړي وارډونه جوړ کړي دي.
د ایسولیشن وارډ خبره ده، ایم ایم سی جوړ دی، میل فیمیل بیل دی، ڈی ایچ کیو جوړ دی، میل فیمیل بیل، ڈی ایچ کیو ہسپتال میل فیمیل جوړ دی بیل، ٹائپ ڈی ہسپتال یو وارڈ مختص شوی دی، ٹھیک شو جی. او آر ای سی لیول باندې زمونږ دوا آر ای سی چې کوم دی، یو شیرګړ او یو منګه، او د مونږ انسټرکشنز ورکړل چې تاسو هم ایسولیشن وارډز جوړ کړئ.
د صحت نړیوال ادارې په 14 اگست د امپاکس په سر د بیړني حالت اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي د اگست په میاشت کې په صوبه کې تر اوسه 3 کیسونه رپورت شوي چې یو تن پکې ژوند لاس ور کړی دی. صوبایي حکومت د ضلعو په کچه د هسپتالونو مشرانو ته د امپاکس د ټیسټونو او د بیمارانو لپاره د ځانګړي وارډونو جوړولو ویلي دي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د امپاکس د مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کړي. په هوایي اډو غونډي هوادونو سره په لارو باندې د تګ راتګ کوونکو باندې نظر ساتي چې په ملک کې د امپاکس خورېدو مخه ونیسي.
خدا وایرس چې کوم دی، دا په ټچ باندې او په مطلب د کلوز کانټاکټ باندې، دغه په میټیریل باندې، دغه کپڑے په دې خورېږي. هم دغه جراثیم دی، وایرس جراثیم دی، ویکسین اویلیبل دی او ټریټمنټ ان شاء الله اویلیبل دی.
د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او امپاکس د نړیوال صحت لپاره خطر ګرځولې دی. اداره خپل رپورت کې وایي چې د کال 2022 نه تر کال 2023 د جون میاشتې پورې په نړۍ کې 100,000 کسانو کې امپاکس د ناروغۍ تصدیق شوې ده، او دا وایرس تر اوسه د نړۍ په سلو هیوادونو کې ښکار شوې ده. د همکار ریاض حسین سره ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
سټلایټ ټي وي هر ورځ سلیوریش ساته په شینټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وي تازه ټولا او بهتر خبرونه بهسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سلدری هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسه.
د سیاحت پاړه باندې بل رپورت هم لرو. پاکستان او افغانستان پولو ته نږدې د بلوچستان په چمن سیمه کې د هیزې ناروغي خوره شوې ده، او د چمن سرکاري هسپتال مشر ډاکټر رشید ناصر ویلی چې 800 څخه زیات ناروغان سرکاري هسپتالونو ته وړل شوی دي. نور تفصیل په د ډیبو خبريال نعمت سرحدي د چمن په دې رپورت کې راکړل.
د بلوچستان د سیټ چارواکي وایس د بلوچستان صوبې سرحدي شار چمن کې د هیزي نه جوړې د وبا بڼه اخیسته او د سیمې څخه راغلي معلوماتو پر اساس په سلګونو خلک د تداوی لپاره دولتي او خصوصي روغتونونو ته وړل شوی دي. د حکومت لخوا په ځله چمن کې د سیټ بیړني آلات نه پیس کړل شوی دي. د چمن ضلع اسپتال مشر ډاکټر رشید ناصر و وی وی ډیوا ته وویل چې دا وخت دولتي اسپتالونو د مریضانو څخه ډک شوی دي. تر دم ګړي پورې د 800 مریضانو علاج مالجه شروع ده خو تر اوسه مرګونه مخ ته نه دي راغلي.
دا تقریبا 15 تاریخ زخه د مریضان را شروع شوی دی. هر ورځ کم از کم سل یو نیم سل مریضان مشترازی او د لی ډایریا خرازی اکیو ډایریا وی او میټینګ وی عملونه باقی وی او عملونه کیج دغه کیږي. خاص کر لویان خلک ډیر دي. دا وخت تر 800 زیات مریضان مشتراغل دي. مور دیک ټریټ کړي دي وو تیم دغه ته کوروته دوه درې کسان مور پټ تاسو ویل دي. هر اوسه پوری داسې مړی نه سوی د الله فضل سره.
د بلوچستان د سیټ برخي ډایریکټر جنرال ډاکټر امین مندوخیل هم د چمن دوره وکړل او مریضانو د علاج چاري وکټلې او 3 میلیون روپۍ د دارو درمل پوری تور رانیول د پاره و چمن ته جاری کړي او نور طبي عمله را لجول حکم یې وکړي. د چمن سپټال د دورې په محل نو موړي وویل سپ چمن کې تر اوسه کالرا نه جوړي اثر نه دی مندل شوی. کیزه نه جوړي خبره سوي ده چې ډیر ژر به قابو کړل شي. خود سیټ روغتیا عدالت په چمن کې چارواکي وایي سورستر ابلی دغه ناجوړی څخه متاثر مریضان دولتي او ځاني روغتونونو ته د تداوی لپاره راوړل کیږي. کڅه هم تر اوسه دغه ناجوړی د وبا په څیر د خبرېدو هیلت حکومت تر اوسه نه دی ښکارا کړی. خود سیټ چارو په هانو پر ادي خلکو ژغ کړی دي چې پوری تور دي احتیاطي تدابیرونو باندې عمل وکړي.
چې د لاس پرولل د عادت جوړ کی او چې د باتروم سره وځي باید لاس پرمځي خورا کوچ شک چکی هغه په کار د فروټي ک سلاد د کار شي شپ په طریقه باندې پرولل وروکي او دویم دا دی چې په خیو بوچ نو د دې څه د بچاو د پاره احتیاطي تدابیر خدای دی. لیکن چې چاته دا نه جوړي وسی څونه وبچ د د بدن سوځي په عمل او په باقی کې دا په کار د چې د جپ په شکل کې دواره په شکل کې برته په ډاکټر طریقه باندې او د هسپتال انډر ټریټمنټ په داخله باندې د ډاکټر ټریټمنټ کېدل.
بلوچستان د حکومت له خوا په چمن کې طبي سہولیات ورکول سره سم طبيبان به سرحد ایم ایس ایف هم د هیزي یا ایصال څخه متاثر کوشنیانو د تداوی لپاره مرکز پرانستی دي او په زیات شمیر کوشنیانو ته د علاج ورکول سلسله روانه کړې ده. د بلوچستان د لری پروتو سیمو کې د پشکال برانونو په موسم کې اکثرا د هیزي نه جوړي سر راپورته کوي. تیر کال په ډیره بوکچی او خوځدار ځلو کې هم دغه نه جوړي لګیدل او مرګونی تلاپات رامسته سوي وو. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټي وی چمن.
د سره د خبري خبرونه وخت سره تورسې د کتا سونه د خبرونه یا د ډیو نور خبرونه هلو وی وی لوی خبر پښتونخوا او د مرمنو پروګرام به بشیرنه قتل پاتې شي وینو د غتا سو د ډیو په فیسبوک ویب پاڼه او یوټیوب چینل هم لټول شي. د دې سره بدرنا نو شروان کلندر د خپل پروډوسر کلسوب کاکړ او د انجینرانو د ټیم سره واخل اجازه په مخه مخه
ਕਨਾਡਾ ਦੀ 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 ਕਨਾਡਾ ਦੀ